افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل او اسلام آباد کې به دفاعي چارواکي د سپین بولدک د وروستي نښتې په اړه په خپلو کې خبرې وکړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. مخکې له دې نه چې نور رپورټونه در واورو، په مو کې د دې ساعت خبرونو ته فریبا ظاهر ته راوړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز ولایت د قلعه زال ولسوالۍ د سقوط خبر نه مني. ټکه سوې د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو پلاوي په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه سره وګوري، او سره له دې چې په سوریه کې ځای ځای نشتې وي، خو په عمومي ډول د دغه هېواد لویه برخه د خوندي سیمو د رامنځته کېدو توافق وروسته آرامه وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز ولایت قلعه زال ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې افغان ځواکونه موجود دي او د مخال عملیات کوي.
د قلعه زال په ولسوالۍ کې زموږ قوتونه وجود لري. په دغه ولسوالۍ تعمیر نه زموږ قوتونه په شار شوي و. دغه کلینیک او شاوخوا کې زموږ قوتونه موجود دي. تصفیه روانه ده. د دښمن سره په امید دی چې په دې کې دا مشکل حل شي.
تر دې وړاندې د کندوز امنیه قمندان عبدالحمید حمید ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونو له ولسوالۍ څخه شاته کړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ادعا کړې چې د کندوز قلعه زال ولسوالۍ په بشپړه توګه د دوی په کنټرول کې ده. تکه سوې نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو پلاوي په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی وایي تمه ده چې نن د دواړو هېوادونو د اپراسیون مشران سره وګوري تر څو رواني ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا شي. نوموړي همدارنګه وویل چې په سپین بولدک کې د شخړې پیل پاکستانیانو کړی او افغان ځواکونه حق لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي هر کله چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د ښه کولو هڅې کړي، د سپین بولدک په څیر ستونزې رامنځته کېږي. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ په سفري سیمه کې د دواړو هېوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وسوه چې د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا له کرښې دې غاړې په جګړه کې دوه سرحدي پولیس او یوه میرمن وژل شوي او دغه یولس سرحدي پولیس او څوارلس ملکیان ټپیان شوي دي. او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت غواړي چې پر ټولو هغو کسانو عدالت تطبیق کړي چې په جنګي جنایتونو تورن دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول جنګي جنایتکاران باید د خپلو جنایتونو ځواب ورکړي او د قربانیانو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي وویل چې حکومت باید د عدالت د تطبیق او د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره جدي او عملي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي و چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار مکلف دی چې د خپلو پخوانیو کړنو ځواب ووایي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. سره له دې چې په سوریه کې ځای ځای نشتې وي، خو په عمومي ډول د دغه هېواد لویه برخه د خوندي سیمو د رامنځته کېدو توافق وروسته نن آرامه وه. دا خبره په سوریه کې د بشري حقونو فعالانو، حکومتي سرچینو او رسنیو کړې ده. وروسته له هغه چې د روسیې، ترکیې او ایران په مرسته د موافقتنامې اعلان سوه، له سوریې څخه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل سوی. د دې موافقتنامې بشپړ متن نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور سو. په سوریه کې د خوندي سیمو رامنځته کول چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې یې پاړه پریکړه وسوه، د سوریې د شپږکلنې جګړې د ختمولو وروستۍ هڅه وه. په دې شپږو کلونو کې تر 400,000 ډېر کسان ووژل سوه. د فرانسې د ولسمشر انتخاباتو د کاندید ایمانویل ماکرون انتخاباتي ټیم وایي دوی له پراخو تنظیم شوو انټرنیټي بریدونو سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې د می پر 15 نیټه د دغه ټیم د مبارزې عمده اسناد خپره شوي دي. د ماکرون انتخاباتي ټیم په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا اسناد د رسمي کمپاین په وروستي ساعت کې خپره شو چې هدف یې د دوی په وینا بې ثباتي رامنځته کول دي. دوی وایي دا کار هغه څه ته ورته دي چې د امریکا متحده ایالاتو د وروستۍ ولسمشریو انتخاباتو د کمپاین پر مهال پیښ سوه. تر دې وړاندې راپورونه ښودلې چې د فرانسې د انتخاباتو تر دوهم دور د مخه نظر سنجي کې ایمانویل ماکرون تر خپل سیالي مارین لپین ډېر وړاندې دی. مارین لپین پرون ناسې شوې ته پرېس خبري اژانس ته ویلي وو
Arrêtez de me projeter dans la défaite. Peut-être y aura-t-il
Da wai hagh hati bandi kray che da se shay la kama che ma ta khorale wi. Shay yo hairanun kay kar usi che da nazar pushtani aw da rasani aw da prakhi hati tar pushtani landira wali. Paral har sa par makh rawandi aw har sa mu lawandi badal kade di. Par pakhwana yo siyasi dalo bandiz lagawal sawai hatta ka mush bariali ham nasu. Parhal yo nawai siyasi zwak zeje talai dai. د ماکرون انتخاباتي ټیم وایي چې د فرانسې په انتخاباتي کمپاینونو کې د دومره پراخ ډول د اسنادو خپرېدل بې ساري دی. ویکیلیکس پر ټویټر یو لینک ایښی او وایي په دې کې د 2018 کال د اپریل تر 23 نیټې پورې اړوندو مسایلو لسګونه زره ایمیلونه، عکسونه او نورې زمینه پاڼې شامل دي. ټاکل شوی د فرانسې د انتخاباتو دوهم دور سبا یکشنبه ترسره شي. او راپورونه وایي روان میلادي کال بیلاروس لومړنی اعدام ترسره کړ. ویل کېږي د ګومل ښار اوسیدونکي شیری وستریکا چې د جنسي تیری او ظالمانه قتل په تور په اعدام محکوم سوی و تېره میاشت اپریل له 13 او 29 ترمنځ نیټه کې اعدام سوی دی. دا خبره د بیلاروس د بشري حقونو مرکز په راپور کې کړې چې پر خپله ویبپاڼه یې خبره کړې ده. دا حکم د تړلو دروازو تر شا سوی دی. بیلاروس په اروپا کې یوازینی هېواد پاتې سوی چې لا هم د اعدام سزاوې لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې فریبا ظاهر در وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو هیئتونه په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه خپلو کې لیدکاته کوي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون وایي که د امریکا نوی حکومت د پاکستان په اړه د دې هیواد د کانګرس ځینو غړو اندېښنو ته اهمیت ورنکړي، تروریستي ډلې به لا زیاتې شي. کابل ګارنیزون وایي له امنیتي ځواکونو پرته بل هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په کابل ښار کې په غیر قانوني توګه وسلې وګرځي. په دې موضوع د کابل ګارنیزون له عمومي قمندان جنرال ګلنبی احمدزي سره مرکه لرو. همدارنګه به واوري چې د جګړه ځپلې سوریې پر زیاتو برخو نن د شنبې په ورځ نسبي قراري حاکمه وه. وختو نور ریپورټونه هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو هیئتونه په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه خپلو کې لیدکاته کوي. د دې وزارت وایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولدک کې د شخړې پایل پاکستانیانو کړی او افغان ځواکونه حق لري چې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي هر کله چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅې پیل شي د سپین بولدک په څیر ستونزې رامنځته کیږي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغان حکومت له خبرداري سره سره بیا هم په هغو سیمو کې چې جنجالي دي سرشمیرنې ته دوام ورکړ چې په سپین بولدک کې نښته هم له همدې عمله رامنځته شوې ده. د یاد وزارت وایان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن د شنبې ورځ به د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو د اپراسیون مشران په سپین بولدک کې د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره سره وګوري.
ټاکل شوی چې نن د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو او د اپراسیونونو مشران په خبرو کې سره وګوري. د دغې ستونزې په اړه به هر اړخیزې څېړنې وکړي او مسله به حل کړي.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل چې افغان او پاکستانی پلاوی به چیرې سره ګوري، خو په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له کابل څخه افغان پلاوی ورغلی او پاکستانی پلاوی لا دمخه دغه ولایت ته رسېدلی وو. د جمعې په ورځ سهار وختي د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لقمان او حاجي نذیر په کلیو کې هغه مهال وسلواله نښته پیل شوه چې د افغان چارواکو په خبره پاکستانیانو غوښتل په دغو سیمو کې سرشمیرنه وکړي. دغه وسلوالی نښتی چې څو ساعته دوام وکړ او دواړه خواوې د پیل پړه پر یو بل اچوي افغان او پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر د برید په غبرګون کې غوښتی وو او دای ورته ویلي وو چې د برید پیل پاکستانی ځواکونو کړی دی. په ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم په اسلام آباد کې د افغان سفارت شارج دفیر ورغوښتی او ورته ویلي چې د جګړې پیل افغان سرحدي ځواکونو کړی دی. لقمان او حاجي نذیر کلی د سپین بولدک ولسوالی اړوند د ډیورنډ پر کرخه پراته کلی دي چې پاکستان د خپل خاورې برخه بولي، خو افغان حکومت به د پاکستان د غیدان نه سمګنی. د کندهار د سیمیزو چارواکو په خبره د جګړې لکبله د سپین بولدک چمن دروازه هم د تګراتک پر مخ تړل شوې ده. له دې وړاندې هم د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د وسلوالې نښتې لکبله پاکستان شاوخوا یوه میاشت له افغانستان سره خپلې ټولې پولې تړلې وي. په کابل کې د پاکستان سفارت به وایي هر کله چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې کړي، ستونزې پر وړاندې پیدا شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت د رسنیو د برخې مشر اختر منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدقسمتي دا ده چې کله د پاکستان د طرف نه کله یو کوشش کېږي چې دلته کې زموږ اړیکې ښې شي، تعلق ښه شي، نو منځ کې داسې پېښې وشي.
د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د فرضي کرخې د ستونزې تر بشپړ حل پورې به خداوي چې دواړه خواوې یو بل ته درناوی ولري، کنه نو د ده په خبره ورته شخړې او نښتې د افغانستان او پاکستان دواړو په زیان دي.
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي چې که د امریکا نوی حکومت د پاکستان په اړه د هغه هیواد د کانګرس د ځینو کړو اندېښنو ته اهمیت ورنکړي، تروریستي ډلې به لا زیاتې شي. د دې کمیسیون مشر زمرک پاتخابي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د پاکستان پر وړاندې د امریکا د نوي حکومت د سختې پالیسۍ لپاره خوشبیني شته، خو دوی د عملي اقداماتو منتظر دي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ټینګار کړی چې پاکستان باید د ترهګرو ملاتړی هیواد وپیژندل شي، د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي له دې نظره د هرکلي تر څنګ د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پاتخوابي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: که دې اندېښنو ته اهمیت ورنه کړل شي، په سیمه کې به تروریستي ډلې لا پیاوړې او ډېرې شي.
تر څو چې پاکستان په باندې فشار وارد نه شي او دنیاوال خصوصا امریکا متحده ایالات دې ته رښتینی سره لبیک نه وایي چې تروریستان چې پاکستان کې روزل کېږي، د تېر په شان به همدغسې دا جنجال ادامه پیدا کوي او تروریستي ډلې نورې هم اضافه
ښاغلی پاتخوابي وایي د امریکا حکومتونه د پاکستان په اړه ښه معلومات لري، خو تمه کېږي چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت به په دې اړه عملي اقدامات هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ټیټ پو په یوه تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو د روزونکي او ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ده ویلي چې پاکستان له کلونو راهیسې په سیمه کې د امریکا او ناټو ګټې ګواښلي، ترهګر یې روزلي، په کشمیر کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او د سیمې امنیتي له ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی ټیټ پو نیوز ایکس رسنۍ ته ویلي چې دی به په کانګرس کې دا موضوع مطرح کړي چې حکومت یې باید له پاکستان سره مالي او پوځي مرستې ودروي. افغان حکومت هم له دې وړاندې بیا بیا ویلي چې د ترهګرو ځالې د افغانانو په کورونو کې نه، بلکې له هېواده بهر دي چې باید د نړیوالې ټولنې له خوا ورباندې فشار راوستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې لندۍ په میاشت کې د آسیا زړه په کانفرانس کې چې په هندوستان کې جوړ شو، د ورته اندېښنو له امله د پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته رد کړه. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان سره د مرستو پر ځای په هغو هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه څېړنه هم کړي، د دا ډول څرګندونو په اړه وایي:
دا فکر نه کوم چې دا د نتیجه ورکړي. په څو دلیلو باندې، یو عمده دلیل خو دا دی چې پاکستان په سیمه کې د امریکا لپاره باوجود چې دغونه مشکلات جوړوي بیا هم زیات مهم دی. دوم دا دی چې پاکستان ډېر قوي حمایتګر لري. تیری د امریکا مالی کومکونه او نظامی کومکونه دا پاکستان ته اهمیت لري، مګر کله چې په داسې مسایلو کې راځي نو زه فکر نه کوم چې امریکا دې اوس ماده وسیږي چې یو نوی دښمن په دې سیمه کې ځان ته پیدا کړي.
ښاغلی اعظمي وویل: له دې سره افغان حکومت ته ښایي چې د پاکستان په اړه خپل شکایتونه په مسلسله توګه د امریکا تر نوي حکومت ته ورسوي. له دې سره د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات وایي چې که څه هم د پاکستان په اړه دا شناخت خورا ناوخته شوی، خو مهم دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل: د مشرانو جرګې غړي له دې دریز او غوښتنې هرکلی کوي او تمه لري چې د همدې غوښتنو او اندېښنو په اړه لازم عملي اقدامات هم واخیستل شي.
د ازادۍ راډیوي مجله
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. کابل ګارنیزون وایي له امنیتي ځواکونو پرته هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل ښار کې په غیر قانوني توګه وسلې وګرځي. د کابل ګارنیزون عمومي قمندان ګل نبی احمد زی وایي د حزب اسلامي مسولینو هم ورته ډاډ ورکړی چې د کابل ښار د امنیت په ټینګښت کې به له دوی سره مرسته کوي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ګارنیزون له قمندان ښاغلي احمد زی سره مرکه کړې او په سر کې ترې په کابل کې د بېلابېلو ډلو پورې د تړلو یو شمېر وسلوالو د ګرځېدو راګرځېدو په اړه پوښتلې.
موږ دوامداره کابل ګارنیزون او سره امنیتي ټیمې چې هغه کې قمندانۍ دي، زون د پولیسو ده، ریاست امنیت ده، قمندانۍ د فرقې ده، موږ ټول په ډېره ښه مانګې سره د دغو خبرو د مخنیوي په خاطر باندې له پخوا نه ډېر کار کړی ده او ډېرو خبرو مخه نیولې ده د وسلې د کمښت، او په عین حال کې د اساسي او بنیادي حل دپاره موږ د افغانستان د ملي امنیت شورا ته هم پیشنهادونه شوي دي. هلته په طرز العمل باندې کار کېږي، د هر چا حدود معلومېږي چې دولتي اراکین یا مثلا زموږ تخنیکي اداره چې هغه پارلمان ده یا نور شخصیتونه جهادي یا نور مشران چې هغه ځان ته حق ورکوي چې وسله وګرځي، هغه باید په کوم حد کې کار ته روان ده. دا اطمینان در کوم چې ډېر زر به انشاءالله د دې خبرو مخه نیول کېږي. اوس هم تر ډېره حده محدود شوي دي، دا اطمینان در کوم چې ډېره حده محدود شوي دي. هسې حد کې لکه چې خلک وایي یا دا خلک تبصرې لري، هغه د هر چا خپل کار ده. ولې د ډېرو خبرو مخه نیول شوې ده او د دې باندې موږ هم جدي کار کوو. دا خبره باید خاتمه ورکول شي، امنیت رامنځته کړو، امن وي. دا وسله چلول یا وسله ساتل یا وسله ګرځول اصلا د دولت و د حکومت وظیفه ده، یا امنیتي ارګانونو وظیفه ده. د اساسي قانون د موادو په اساس چې دوی باید وسله ولري، نور خلک د وسلې حق نه لري. دا انشاءالله دا خبرې به ختمېږي.
بله، دومره توان او انرژي او قوت موجوده ده په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره چې که هر زورواکی یا چارواکی یا هم یو بل څوک چې هڅه وکړي چې د کابل ښار نظم خراب کړي، د هغوی مخنیوی وشي.
تاسو یقین ولرئ چې موږ اصول حیا سره کوو. خاصه دلته بعض مشرانو دا خلک تر هغه نه چې کنه توانمندي شته د هرې خبرې جواب هم لرو، جواب هم ورکوي، سو دا امکانات هم موږ سره شته. او په دې دا دوی باندې دویم کېږي، په دې باندې خلک هم به پوهوي او دې باندې د یقین ولري چې دا توانمندي موجوده ده. او موږ فقط یې غواړو چې په مسلمتامې شکل او په یو ښو اخلاقو سره هر څوک خپل حد وپېژني، هر څوک خپله وظیفه وپېژني، هر څوک خپل حقوق ولري، هر څوک خپل ځای ولري. کنه د خبرې او ځای کې نشتل امکانات شته.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د کابل د ګارنیزون له عمومي قمندان ګل نبی احمد زی سره مو په دې ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا د وسلو د ګرځولو راګرځولو په اړه مرکه واورېده چې د ویل ګارنیزون توان لري چې هر سړی پر خپل ځای کېنی او مخه یې ونیسي. اوس به هم د څو کابل ښاریانو څرګندونې واورو چې دوی په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو سره چې زیاتره یې د ولسي جرګې د غړو ساتونکي دي یا د نورو چارواکو او جهادي مشرانو ساتونکي او لاغوی سره ملګري دي. دوی چې په کابل ښار کې په غیر قانوني توګه وسلې ګرځوي، عام کابل ښاریان په اړه څه فکر کوي؟
ستاسو له پیغامونو نه
وسله ګرځول زما په نظر فعلاً شرایط نه ایجابوي. د افغانستان ملت بده خاطره لري که خاطره نه لري، تاثیر په جامعه کې منفی ده، خلک تشویش لري چې البته بیا کوم مصیبت راځي، بیا نښتې کیږي، بیا به دا خلک څه کوي او په غټ نوني سره به مخامخ شي. خلکو احساس او اندېښنه هم دا ده. زما نوم ریاض الله ده. صلاح چې ده ډیر ناوله، یعنی آشیا ده، په دې خاطر چې د دې وظیفه چې ده انسان خوشي ده، انسان له منځه وړي، په دې خاطر دې ته بد څیز ویل کیږي. صلاح یعنی موږ او تاسو د دې صلاح ډیر نفرت هم لرو او ډیر نتیجه هم لیدلې چې افغانستان نن سبا د صلاح د وجه نه په دې حال رسېدلی ده. راځو دې ته چې نمایش د صلاح ښکاره کېدل دقه کار نه ده. په دې خاطر چې هغه ماشوم نوی نسل غټ ځوانان سپینګیري د دې نه نفرت لري. ډیر کورونو کې میاندې ګډنې کړي دي، ډیر کورونو کې بچیان یتیمان کړي. همدغه سلام، همدغه کلشین کوب، همدغه انفور انشانزه، زما په نظر دا ښه کار نه ده. نمایش ښکاره کې ځکه چې زما مظلوم ملت ډیر خفګانی تېره کړې ده دغه سلا د وجه نه. که فکر وکړو نن سبا په هر کور کې چې غم ده، کومه وسیله او اسباب یې شته، سلا ده. په همدې خاطر باید دا ښکاره نه شي، په دې په ځای باندې اخلاق، قلم، کتابچه او ښه رویه ښکاره شي.
زما نوم مدیر نظر محمد بارکزای او دغه سلاوی په ډلی زتوګه یا مثال په انفرادي توګه چې د غیر مسول کسانې ګرځي یا په ولایتو کې یا په مرکز کې دغه ډیر یو ناخوال منځته راوړي او په اصل حقیقت کې د مونږ په آینده نسلو باندې هم په وخت کې ډیر تاثیر راشي. دغه مخنیوي باید دولت وکوي په هر پیمانه چې وي د دغو باید مخه ونیول سي او ورته اجازه ورنه کړي که هر څوک هر ګروپي هر جګر دواړه هغه باندې وي او که په ټیټه سطح باندې نو دغه مخنیوي وشي دا ډیره ښه خبره ده.
د مشرانو د جرګې اداري هیئت یو شمیر غړي د بشري حقونو د څار د نړیوال بنسټ د هغه ریپورت په وړاندې په عکس العمل کې چې وایي ګلبدین حکمتیار او د کورنیو جګړو نور عاملین باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ووایي غبرګون ښودلې او د مشرانو د جرګې غړي وایي چې د انتخاب پر ځای په اوسنیو شرایطو کې باید سولې ته مخه شي او د ملت ترمنځ شته فاصلې له منځه ولاړې شي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع یو رپورټ لري.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي په اوسنیو شرایطو کې پر جنگي جرمونو د تورونو کسانو د محاکمې زمينه نه ده مسايده او د رواني جګړې پر وړاندې د بریا لپاره پکار ده چې ګوندونه او کتلې له ملت سره یو ځای شي. د مشرانو جرګې دویم رسیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل داسې کسان شته چې په خوایې د قدرت پر مهال خپل قدرت ناوړه استفاده کړي خو اوس د انتقاد وخت نه دی. نوموړی د بشري حقوقو د څار د نړیوال بنسټ هغې غوښتنې ته په اشاره سره چې باید د حزب اسلامي شر د خپل تیر کړنو په اړه ځواب ویون کوي وایي چې باید په مناسب وخت کې هغه کسان چې په تیر کې ناوړه کړنې کړې وي محاکمه شي.
زه فکر کوم چې دغه مون یو طرفه قضاوت په دغه اساس شرایطو کې دا به د ملت خیر نه وي. په دغه اساس شرایط کې مونږ افغانان به د ضرورت درو چې افغانان سره یې سر راټول کړو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې ګلبدین حکمتیار باید د خپلو تیرو کړنو په ځانګړي ډول د کورنیو جګړو پر مهال د خپلو اعمالو په اړه ځواب ووایي. په افغانستان کې د دغه بنسټ یوې څېړونکي پاتریشیا ګوسمن ویلي چې ګلبدین حکمتیار هم د نورو جنگ سالارانو په څیر د خپلو تیرو کړنو په اړه ځان مسؤل نه ګڼي. په خپل ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه په ورځ پارک کې ویل چې په هیواد کې د عدالت د تامین لپاره یو پیاوړی حکومت او خپلواکې محکمې ته اړتیا ده چې له جنگي جنایتکارانو سره د حساب تصفیه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي هر چا چې په ټولنه کې بشري حقونه نقض کړي وي مسؤل دی او باید ځواب ویونکی وي. د دغه کمیسون وایند بلال صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د عدالت د پلي کولو زمینه برابره او د بشري حقونو د نقض مخنیوی وکړي.
خپلواک کمیسیون غوښتنې لري چې هغه کسان چې په جنګي جرایمو باندې متهم دي یو ټول بس خلکو ته ځواب وایي.
دا په داسې حال کې ده چې 1315 کال په روسیو کې د افغانستان ولسي جرګې د مصالحې او ملي روغې جوړې منشور تصویب کړ چې له مخې ټولې سیاسي ډلې او په جګړه کې ښکېلې خواوې چې هر مهال د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي تر عدلي او قضایي څار لاندې باندې نیول کېږي. په دغه منشور کې راغلي چې د افغان جهادي رهبرانو په اړه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو راپورونه مشکوک او د اعتبار وړ نه دي. هم غوښتل چې د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي په دې اړه باید د عدلي او قضایي بنسټونو نظر وکړي. خو د قربانیانو یو شمیر وارثین وایي په حکومت کې پر جنگي جرمونو د ځینو تورونو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې په اوسنیو شرایطو کې د دغه تورونو لپاره د محکمې زمینه برابره نشي.
بلخوا د ولسی جرګې دویم رسیال د حزب اسلامي د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت د حکومت په اړه احساساتي نظر څرګند کړي. نذیر احمد زی وایي چې د ملي وحدت حکومت د افغانانو لخوا منل شوی حکومت دی نه دا چې د امریکا لخوا جوړ شوی. په دې اړه د یوسف خان زدران چمتو کړی رپورټ اورو.
د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمد زی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت د خلکو له رایو رامنځته شوی چې د ده په باور ورته د امریکا لخوا جوړ شوی حکومت نشي ویل کېدی. هغه وایي اټکل د دې ده چې ګلبدین حکمتیار به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه خپل لیدلوری بدل کړي. دا نظر چې دا حکومت د جانکیری دی مونږ پر ځای نه بولو ځکه چې دا حکومت افغانانو جوړ کړی او خپل افغانان د رایو ورکولو په لوري ولاړل. د ملي وحدت حکومت دا ملي ویاړ لري چې خلکو دا پریکړه کړي. د حکمتیار صاحب د څرګندونو په اړه دا ویلی شم چې هغه نوی راغلی او ممکن په همدې څو ورځو کې په نظر کې بدلون راشي ځکه چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. ګلبدین حکمتیار چې د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو په منځ کې خبرې کولې د ملي وحدت حکومت له څرنګوالي انتقاد یاد وکړ. وی ویل چې د قدرت ویش د قانون او د افغانانو لغښتنې سره سم نه دی شوی، بلکې دا ویش د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کار دی. ګلبدین حکمتیار له دې وړاندې په آر کې هم غونډې ته وویل چې ائتلافي حکومت د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې د قدرت دا ډول ویش ستونزې ډېروي. خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې ورځې په دې غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د ځینو خاصو شرایطو له مخې د خلکو د رایو په اساس جوړ شوی او خلک به نهیلي نه کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته دغو څرګندونو په اړه د نظر له ورکولو ډډه کړې. خو د جمهور رئیس سلاکار او د انتخاباتو د خپلواک کمیسن پخوانی کمیشنر عزیز بختیاری محمد اشرف غنی د هیواد منتخب ولسمشر یادوي وایي چې اوسنی حکومت د خلکو له رایو جوړ شوی دی.
تقلب های وجود
دی. وای که څه هم ستونزې او درغلۍ وي، خو دا درغلۍ او ستونزې په دومره اندازه هم نه وي چې څوک راشي او ادعا دې وکړي چې موجوده حکومت د خلکو د رایو په اساس نه دی رامنځته شوی او یا د بهرانیو یا امریکایانو په لاس جوړ شوی دی. له دې غبرګونونو سره د حزب اسلامي یو مخکښ غړي امین کریم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بیان د ازادۍ د اصل له مخې سیاسي مشران حق لري چې خلکو ته واقعیتونه ووایي. د هغه په باور د اوسني حکومت د څرنګوالي په اړه د ښاغلي حکمتیار څرګندونې د نظام پر وړاندې د قیام په معنا نه دي، بلکې یو واقعیت دی چې هغه بیان کړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جګړې ځپلې سوریې پر زیاتو برخو نن د شنبې په ورځ نسبي قراري حاکمه وه. له تېرې شپې ناوخته د سوریې پر زیاتو هغه برخو چې د اپوزیسیون په ولکه کې دي د امن ساحې د پلان عملي کول پیل شول. له دې پلان څخه د خلخل سرغړونو ریپورت هم ورکړل شوی. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح تفصیل دراوري.
وروسته له هغې چې د سوریې پر زیاتو هغو برخو چې د اپوزیسیون په کنټرول کې دي د امن ساحې د ایجاد پلان عملي سو، سمدلاسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د امن ساحو د ایجاد پلان د روسیې، ترکیې او ایران لخوا لاسلیک سو او له تېرې شپې راهیسې نافذ سوی دی. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین یوه کنفرانس ته پرون وویل
تر ټولو مهمه دا ده چې د دې پلان عملي کېدل د شخړو په ټولو لوریو کې د پوځي اقدام له کمیدو سره مرسته کوي او له سیاسي لارې د سوریې د بحران ختمېدو ته لاره پرانیزي. دا پلان په سوریه کې د سیاسي پروسې معنا لري. د خوندي ساحو د ایجاد پلان د سوریې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د کمولو لپاره د نړیوالې هڅې وروستۍ هغه ده. په دې شخړې کې څه باندې څلور لکه کسان وژل سوي دي. دغه پلان د اول وار لپاره بهرنیو وسلوالو څارونکو ته هم په سوریه کې د ماموریت زمینه برابروي. د امریکا متحده ایالات د دې موافقې په لاسلیک کې برخه نه لري. د سوریه یاغیانو هم دا سند نه دی لاسلیک کړی. د سوریه وسلوال اپوزیسیون پر دغه پلان سخت انتقاد کړی، ویلي دي چې دغه پلان کافي مشروعیت نه لري. د اوربان مخکنی موافقه چې د دسمبر پر دیشمه نافذ سوې وه په ټوله کې د څو اونیو لپاره په سوریه کې د جګړو له کمیدو سره مرسته وکړه، خو وروسته دغه اوربان مات سو. په سوریه کې د اوربان نورې هڅې هم له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي.
بلخوا د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره منځلاري کاندید ایمانویل مکرون ادعا کړې چې کمپاینې د انټرنیټي برید ښکار شوی. دا په داسې حال کې ده چې سبا فرانسویان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل راتلونکی ولسمشر ټاکي. رسوان مراد په دې اړه تفصیل دراوړي.
د فرانسې د ولسمشرۍ د منځلاري کاندید ایمانویل مکرون انتخاباتي ټیم وایي همغږي او پراخه انټرنیټي بریدونه پرې شوي دي. د دې انټرنیټي حملې په نتیجه کې چې پرون د انتخاباتي کمپاین په ورځ وشوه، د مکرون د کمپاین ځینې اسناد په انټرنیټ خپاره شول. د کاندید ایمانویل مکرون انتخاباتي ټیم په یو اعلامیه کې ویلي روښانه ده چې د دې سایبري برید هدف لکه څرنګه چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال وشو د ډیموکراسۍ بې ثباته کول دي. د مکرون کمپاین وایي دا په فرانسه کې د انتخاباتي سیالیو پر مهال بې سابقه انټرنیټي برید دی. د منځلاري کاندید ایمانویل مکرون کمپاین ویلي په داسې حال کې چې افشا شوي اسناد کره دي، هغه کسان به چې په دې سایبري حمله کې لاس لري د موثقو او معتبرو اسنادو په اړه د شک پیدا کولو هدف جعلي اسناد هم ورګټ کړي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال د انټرنیټي بریدونو په ترڅ کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو سرور حک شوی او د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین ځینې اسناد په ویکیلیکس او نورو سایټونو خپاره شول. د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو د انټرنیټي بریدونو په اړه د پلټون لړۍ پیل کړه او د روسیې حکومت یې تورن کړ چې د دې سایبري حملو امر یې کړی دی. د ایمانویل مکرون انتخاباتي ټیم په 13 فبروري میاشت کې هم وویل چې پر کمپاین یې انټرنیټي بریج شوی دی. دوی هغه مهال ویلي چې دا کار روسي او اوکراینی هکرانو کړی دی. د فرانسې د ولسمشرې د انتخاباتو د دوهم دور لپاره کمپاینونه پرون نیمه شپه پای ته ورسېدل او سبا یکشنبه به رای ورکوونکي د فرانسې نوی ولسمشر ټاکي.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. باید یادونه وکړو چې په دې نیم ساعته خبري مجلو کې د خبرې شوو رپورټونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. همدارنګه زموږ ګونیز پروګرامونه او نور مطالب هم زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې موندلی شئ. جعفر احمدی په سټوډیو کې دی او د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبرې